سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د طالبانو حکومت سربېره پر دې چې ټول شموله نه دی ټول نارینه محور دی. روزاوتم بایوا پرون چهارشنبه د جونیو ویشتمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت به تر هغې په رسمیت ونه پېژندل شي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بندیزونو فرمانونه لغوه نه کړي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځیو او لسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړي او همې د 2023 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونو منع کړي. دوی همداراز په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ غړو تایید کړی دی چې هغه نن پنجشنبه د ورپېښې ناروغۍ له کبله ساه غوره کړه. فدایی د افغانستان د هغو دیني عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې وه. په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوي و. صدیق الله فدایی په 2011 او 2012 کلونو کې په موشن کې د نارنج ګل مشاعرې جوړې کړې چې د اروپا له بېلابېلو برخو افغانانو پکې ګډون کړی و. د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمنه ده او لای هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 228,000 کسانو لپاره د څکاک د پاکو اوبو 12 سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي چې د شپږو نیم زرو ماشومان لپاره یو سلسلویخ ټولګي پرانستې دي. د 2022 کال د جون په 1 او 2 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو خلکو ته درنه ځاني او مالی تاوانونه ورسول. د راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 ټپیان شوي چې سلګونه ماشومان هم پکې شامل وو. او د چیک راډیو وایي چې د اوکراین په اړه د رسنیو کانفرانس له پیل څخه څو ساعته مخکې نن د دوی پروې پاڼو د هکرانو پراخ سایبري بریتونه شوي دي. د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول او د اوکراین خاروال ویچالی پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د رسنیو پر رول ویناوې کولې. د راډیو چک په وینا هکرانو د دې راډیو ټولې ویبپاڼې او همدا رنګ د دې غونډې د دوو نورو تنظیمونکو ویبپاڼو راډیو ژورنال او آی راډیو سیسټمونه غیر فعال کړي دي. د چک د جمهور رئیس او د کیف د خاروال ویناوې بیا د یوټیوب له لارې خپرې شوې دي. وسمرزو نمړی مطلب راخلو. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان ته د نړۍ په کچه هغه هیواد بللی دی چې د ښځو په وړاندې تبعیض پکې ډیر زیات دی. د فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د ښځو د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې افغانستان د 146 هیوادونو د جنسیتي برابرۍ په جدول کې اوس وروستی ځای لري. وربه شو زموږ همکار همین هیواد ته هیواد صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان په اړه پکې خبرې کیږي نور جزئیات راکړئ چې ولې افغانستان د دغه جدول پروستی ځای کې دی.
مننه فریده جانې تاسو ټولو درنو اوریدونکو سلام. د نړۍ شرکت په برخو کې د خزو د وندې پاړه په خپل نوی راپور کې چې د جون په 16 خبر کړی افغانستان د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللای دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د 146 هیوادونو په لیست کې ورستای هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ ته 146 هیوادونو نو لړل 111 په دې بریالي شوی چې په 2023 کال کې تر 95% د جنسیتي نابرابرۍ ستونزه حل کړي. خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي 10 هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزایر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې خځې په ورستیو کې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپل ډیرو حقونو څخه محرومې شوې دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه مو پوښتل، خو هغوی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې مخکښ هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشرې روزه وطنبای و هم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودوونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پېژندنې امکان یې نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوې او ډېر نور محدودیتونه هم پرې لګېدلي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه په وار وار کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. مننه.
ډېرې مننه. کورودان همین هېواد و چې د نړۍ اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان په اړه پکې نن پرون خبرې شوې دي جزئیات راکړه. لکه څنګه مو چې راپور کې واریده، د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په سطح هغه هېواد بللی دی چې د ښځو په وړاندې پکې تبعیض ډېر دی، خو دغه ادعاوې تر کومه سمې او پر ځای دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکې په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې قمر نیازی نه کړې ده.
ملګری ملتونه چې کوم څارنه کړې ده، نو دقیقا د یو سلو شپږ څلوېښت هېوادونو په آخري قطار کې، یعنی آخري ملک افغانستان ده چې د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې دي او خپل د حقونو څخه افغان میرمنې محرومې دي. دا یو هغه زغرنده حقیقت ده چې نړیوال هم منلې ده او افغانان یې خپله هم مني چې فلحال په افغانستان کې خزی محکومې دي، محرومې دي او دقیقا د ټولو حقوقو څخه محرومې دي. هغه د پوهې او د زده کړې حق ده چې محروم دي تینا، که هغه فرض مثال د صحت حق ده محروم دي تینا، هغه امکانات صحي امکانات هغوی ته نشته. که د اقتصاد له پلوه د اقتصاد د پیاوړتیا له پلوه ورته وګورو، هم فقر هغه انتها درجې ته رسېدلې ده، ماشومان خوارځاکۍ سره مخ شوي دي. نو طبعا که دغه نړیوال سروي کوي او بالاخره دغه نتیجې ته رسیږي چې افغانستان په هغه کټګوري کې قرار لري چې بیخي صفر ورته ویلای شو، نو دلته باید نړیوال خپله مسؤلیتونه لري.
هغه لیازي هغه کوم عوامل دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند لمنه وهلیا تبعیضي چلند افغان میرمنو په وړاندې زیات شوی دی؟
دقیقا لکه څنګه چې ټول افغانانو ته هم داسې شانتې ټول نړیوال ته واضح ده، د اوسنۍ نظام پر اتک سره، یعنی د طالبانو حاکمیت ته رسیدلو سره، ښځې خپل د ټولو حقونو څخه په افغانستان کې محروم سو، چې لومړی عامل یې د دوی خپل نظام ده. دوهم د دوی په نظام کې هغسې کسان چې مرد سالاره دي، د ښځو همیشه ځیتا په سپګ سترګه ګوري، په ښکته سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ورته ګوري، یعنی هغوی په ذهن کې، د هغوی په مفکوره کې د مرد سالاري شته، هغوی ځان محترم ګڼي او ښځې ته اصلا حق حقوق نه ورکوي. دغه ډلې ټپلې چې په دوی کې شته، دغه د دوی په مشرانو کې چې شته، هغه بیا دغه دوهم لامل کېدلی سي. او دریم لامل یې دا ده چې افغانان همیشه شاتګ ته ترجیح ورکړې ده تر پرمختګ. ولې؟ په دې دلیل چې هر نظام راشي یو ځلې مو شاته وړي، یو ځلې مو تحبیقي. نو فلهذا مونږ هم زمونږ ولس هم داسې یو روحیه ځان ته اخیستې ده. اوس یو پلار تر پرونه پورې مبارزه کول خپل د لور د حق دپاره چې د تعلیم څخه بې برخه سوې ده، مونږ نن وایي چې حالت ته نو راغلې ده، باید ومنو.
آغلی نیازی څه فکر کوي د دغه حالت د مخنیوي لپاره باید څه وشي په اوس وخت کې؟
افغانان کله په دې باندې ویاړ او افتخار کوي چې مسلمانان وو، مسلمانان دي او مسلمانان به اوسېږي. او افغانان باغیرت خلق دي، هیڅ وخت په بې ایجابي او بې حیايي باندې نه خوشاله کیږي، که هغه ښځه یې که نارینه یې. نو مونږ د دغه حالاتو ته په کتو سره د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه لرو چې نړیوال هیڅ شی هم درته ونه کړله، ټولې نړیوالې خپل فریادونه پورته کړله، خپل استازی در واستولې، د اروپا اتحادیې استازی راغی، د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغی افغانستان ته، خو نظام کې هیڅ یو بدلون تاسې په حق کې رانغله. نو تاسې خپله مکلف یاستئ چې خپل د حقونو د دفاع دپاره ږغ اوچت کړئ، خپله یو مټی سئ، خپله یو لاس سئ، خپله ورسره کینئ. د نظام هغه مسؤلین چې مخالف د ښځو د تعلیم دي، مخالف د ښځو د کار دي، هغوی کینوئ، صحنې ته یې راوړئ، میډیا راوغواړئ، د میډیا په مخ کې دوی تاسې ته قناعت درکړي.
خاطر پردیس وشه د خزه د حقونو ولا فعال قمر نیازی سره په د نړۍ د اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان د خزو په اړه خبرې کړې وي، ویلي و چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې جنسیتي اپارتاید روان دی، په دې اړه د هغوی نظر پختلی و. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد بللی دی چې د خزو په وړاندې په کې تبعیض روان دی. د فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د خزو د زده کړو اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخو کې افغانستان د یو سلوش پکتل ویخت هیوادونو د جنسیتی برابرۍ د جدول په وروستي ځای کې ځای لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د نوربسته پروګرام درته لرو چې ملالۍ بشیر پکې ستاسو کوربه ده. ملالۍ جانې ستړي مشي.
مننه فریده جانې.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شرغ لاست. په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی خبريږي. زه ملالۍ بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تمبایوا وایي ک طالبان پر شدو د محدودیتونو فرمانونه لغو نه کړي، هیڅ امکان نسته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه جوړ کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې محدودونکي کړنې پای ته ورسي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي ویل ک طالبان د شوزو او جنو د تعلیم او کار پر خلاف خپل فرمانونه لغوه نکړي، امکان یې د رسمیت پیژندلو په برخه کې نسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د شوزو او جنو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر میرمن ډورتي استرادا تانک د افغانستان د بشري حقوقو د اوسنۍ سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم په پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او ترڅنګ په نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو شوزو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره یې ژغ پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر ریچارډ بینټ د بشري حقونو په دې شورا کې خپل راپور وړاندې کړ. مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې کړې وه چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوي دي. ریچارډ بینټ بیا له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي دوی شرعي قوانینو ته بې احترامي نه کوي، خو هغه ټینګار کوي چې د محاکمې او تحقیقاتو بهیر ته په پام سره داسې مسایل شته چې په بشپړ ډول د دغو مسایلو مخه ونیسي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې څنګه کېدای سي نړیواله ټولنه، افغانان او طالبان د ښځو د حقونو پر موضوع یو ګډ توافق ته ورسیږي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعاله صبري اندړ، د ښځو د حقونو فعاله او مدني فعاله فاطمه جلال او د بشری حقونو فعاله صبرینا حمیدی ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاري استودیو ته وصل سوي دي. درو سره ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو استي چې لمر سره خبري وکړي. اغلی اندر، اوله پښتنه بستاس څخه وکم، ستاسو په نظر روزا او تنبایوا چې دا خبره یې کړې ده چې ک طالبان پر شوزو محدودیتونه لغوه نه کړي، هیڅ امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي، ستاسو په نظر طالبان به دا خبره څومره جدي واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ترلت لمک خپل سلامونه او نیکی لتاسو ته او لتاسو للارې خپل ټول درنوي ودوال او دې خبرونه نور ملمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو ته نه جواب ته د سپیوات کې پر خزو باندې واقعن ډېر زیات محدودیتونه او تقریبا نیم افغانستان څنګه د افغانستان خزي دي له محرومیت او سانسور سره مخ دي. دقیقا یعنی نړیواله ټولنه باید تر هغه چې د خزو حقوق یعنی په هغه ډول سي یعنی د افغانستان په قوانینو د افغانستان په د شریعت او ټول نړیوال قوانین سي نن هغه ټول بشریت او نورې وادنې په پام کې په نظر کې نیسي هغه وپیژني. نو په دې خاطر یعنی دا یعنی د طالبانو کومه دلخوا موضوع نه ده چې که چیرې دوی وغواړي طبعا یعنی متاسفانه اوس خو په همدې شکل باندې ده د خلکو حقوق د ښځو حقوق تر پښو لاندې کې یعنی دوی که چیرې دوی مکلفیت لري د افغانستان د ښځو حقوق هم د نورو انسانانو پر کم هغو ته تامین ورته ورکړي او نو تر هغه سي د دوی حقوق او توان نکړ چې تبنه نړیواله ټولنه به دوی په رسمیت ونه پیژني. یعنی دلته د طالبانو د زړه خبره مطرح نه ده، دلته د اتباعو د انسانانو د ښځو یعنی د دوی هغه بشري او اساسي حقوق چې هغه په ټولو نړیوالو قوانینو کې اسلام قوانینو کې یعنې په پام کې نیول سي هغه باید ورته ورکړ سي. نو طبعا نړۍ د واضح خپل ټولو راپورونو کې یعنې وار په وار یعنې همیشه په دې باندې ټینګار کوي تر څو هغه چې دوی یعنې کورنۍ مشروعیت پیدا نه کړي تر هغه چې دوی یو عامه شموله حکومت تشکیل نه کړي او تر هغه چې د دوی د ټولو اتباعو حقوق خصوصا د ښځو ورته ورنه کړي نړۍ به دوی طبعا په رسمیت ونه پیژني. ولې طالبان که غواړي یعنې نن په نړۍ کې افغانستان د نورو هیوادونو پر رقم او د افغانستان ښځې انسانان ماشومان او سړیان ټول په برابر ډول باندې حقوق ولري طبعا نن دوی به له نړۍ سره په یو شکل باندې حرکت وکړي.
مننه اغلی اندر. اغلی جلال استاس څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې اغلی صبری اندر په دې نظر ده چې دا موضوع اصلا د طالبانو په غوښتنو پورې تړاو نه لري بلکې په دې پورې تړاو لري چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي. ستاسو په نظر آیا طالبان به د اتم بایووا یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالې ټولنې یا نورو ټولو هیوادونو چې د دغې ټولنې برخه دي د دوی دا ډول څرګندونو ته جدي غوږ ونیسي؟ بلې اغلی جلال، ستاسو ژغ موږ ته داسې ډېر تت راځي، که تاسو مایک خپلې خولې ته لږ نږدې کړئ کېدای شي چې موږ ته سم راسي. بلې و تاسو کولی شئ چې خبرې دوام ورکړئ.
افغانستان کے کم حقوق حکومت طریقہ حقوق اہمیت نہ لری یعنی سواد پاتی تھی یا شاته پاتې دي د دې څو طالبانو لري او طالبان دا څرګندوي چې څلمو په واټ پرسنټ په څنګه شي دا راځي چې څنګه له باندې څه فکر نه کوم چې دې هغه کوم څه څه کوي دې دې هغه تخصل وګړو ته ورته شي په رسمي په څنګه له باندې دې بعد هغه خل یو دین به اقدام وکړي چې یو څه کارونه وکړي چې بل هیواد ما ماده شي چې دې پرسنټ په څنګه دا د دې ته تما د سیګه پرې کیږي چې دا چې څومره سخت دی یعنی چې دې څه په وړاندې یا خپل وګړو په وړاندې هغه مره نه هیوا دی نن د دې په مخ کې تخبری زکی و پا درسمی در جنگیم تا آمازی نامده کنید.
مننه آغالی جلال. آغالی حمیدی، تاسی د آغالی جلال څرګندونی واورې دی. دوی ویل د خپلو خبرو په جریان کې چې د دوی په نظر د رسمیت پیژندلو په خاطر به طالبان د ښځو حقونه ورنکړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې طالبان د ښځو حقونو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، یا ښځې ورته داسې نه ایسي چې د حق باید ورکول سي. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې دا ډول خبرداری لکه روزا او تن بایوا چې و طالبانو تور کړی دی، دا به پر دوی باندې څومره تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
تاسو ته د خبرونو میلمنو اوریدونکو ته سلامونه کیږي. کوم څرګندونه چې د ملګرو ملتونو د استازو د خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 53مه جلسه کې اجلاس شوی دی، البته دا تقریبا زه تکراری په دې باندې بولم چې دا په کراتو باندې دا څرګندونه وشوه. د مذاکرې د پایل نه چې طالبانو په دوحه کې مذاکرات لرل، دا هغه وخت نه چې دوی دغه ژمنې کړي دي، دا تعهدات ورکړي دي چې موږ به د بشري حقونو د تحفظ لپاره کار کوو، د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره به کار کوو، د هغې د پرمختګ لپاره. خو د دوی کړنې برعکس شو، د دوی عمل برعکس شو. په دغه د دوی د حکومتدارۍ چې تقریبا نن سبا دوه میاشتې وروسته د دوی دوه کاله پوره کېږي، په دې دوه کالو کې دوی د میرمنو د پرمختګ دپاره، د ښې حکومتدارۍ دپاره، د ښې دولتدارۍ دپاره، دولت حکومت خو دوی ته ویلی هم نه شو، ځکه د دوی په خپل منځ کې تر اوسه پورې هغه خپل تشکیلات او کړنې معلومې نه دي، دوی قانون مداره نه دي، دوی د کوم چوکات تابع نه دي چې دوی به خلکو ته جواب ورکوونکي. هغه ټول شموله حکومت او د قانون حاکمیت او دا مسایل خو بې بادي خبرې دي د یو حاکمې ډلې دپاره. نو په کار دوی اول قدم کې دغه خپلې ژمنې ماتې کړلې، په دوم قدم کې دوی د میرمنو په وړاندې قطعا دوی کومه برنامه، کومه ستراتیژي او کوم پلان نه لري. او موږ ګورو چې هغه کړنې چې یا هغه استازي چې د بشري حقونو د تحفظ لپاره دوی سره کښېني، یا د میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره، دوی ورته ډېره داسې یو دا مسایل داسې بابیزه مسله ګڼي. او نن په سبا باندې په تېره دوره کې دوی ثابته کړه، خپل د حاکمیت په دوره کې چې په 5 کالو کې دوی پرته د دې چې د میرمنو د وروسته تګ دپاره دوی اقدامات ترسره کړل، کړنې ترسره کړې په دې دوره کې، په دې 2 کالو کې دوی په سیستماتیک شکل باندې منګر دې ته د نه سیستماتیک تاوتریخواله ویو او نه سیستماتیک توپیر ورته ویو. البته د دې خبره د توپیر نه پورته خبره په دې باندې ده چې د دې سیاستونه په داسې شکل باندې دي چې د میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو نه، د فرهنګي فعالیتونو نه، د مدني فعالیتونو نه، د سیاسي فعالیتونو نه، د دې لومړني اقدامات تشکیلاتو لغوه چې هغه د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې هغه کار کول او د هغه ادارو د منځه وړل، چې یو ښه نمونه د ښځو د چارو ریاستو د بشري حقونو خپلواک کمیسیونو مثلا د دغه هغه قوانینو لغوه چې هغه د میرمنو د حقونو د حمایت لپاره و، کله چې یو خط موجود نه وي، یو تګلاره موجوده نه وي، او یو حقوقي چوکاټ موجود نه وي، د دوی نه مطالبه د کوم سند دی؟ نه نړیوال اسناد مني، هغه اسناد چې افغانستان هغې ته ژمنو مثلا د میرمنو په وړاندې د تبعیض د منځه وړلو کنوانسونو، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسونو، د ټولنیزو فرهنګي حقونو کنوانسونو، د بشر حقونو نړیواله اعلامیه چې په اول قدم کې افغانستان هغه وخت کې د ملګرو ملتونو عضو او په هغې کې امضا کړې ده پرته د قید شرطو. نو دا اسناد مثلا نور پریکړه لیکونه او 1415 ګڼه پریکړه لیک 1416 او همداسې رازو نورو داخلی اسنادو ته چې د اساسي قانون نه نیولې بیا تر د کورنۍ د قانون په مساوده او په نور قوانین او تشکیلات او سیستمونه دا ټول د ایران کړ. نو دوی نه په اوس موږ د چی کله چې څوک قانون ونومني، او همیشه هغه ډلې چې په زور او جبر باندې خپل حاکمیت چلوي هغې قانون مدار نه دي، هغې خپل موجودیت او خپله بقا په ګډوډۍ کې ګڼي. کله چې د دوی تیر دا ثابته کړه چې دوی د میرمنو حقونو ته ژمن نه دي، نو سنې دغه خبره به څه تاثیر وکړي پرته د دې چې وروسته د دې ویناونه د عملي اقدام لپاره لاره خلاصه شي؟ او څومره چې ما خبرونه تعقیب کړي دي، دا امیدواري شته چې وروسته د دې به عملی اقدامات تر سره کیږي او دغه کړنې چې ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په خپل راپور کې ستونزې هم درج کړې دي، خپلې غوښتنې هم ویلې دي او خپل وړاندیزونه هم ویلې دي ملګرو ملتونو ته. او احتمال د دې شته ده چې دغه مسایل حتی د جنسیتي اپارتاید ځکه یوازې قشر د جنسیت پر بنا باندې خپل داخونو نه محرومي او هغې ته مذهبي مسایل بانه کې هغې ته د دینی بیا د دین او مذهب نه چې خبره ووتله خلک د دوی په وړاندې راپورته شول. ډېر ستر عالمان او جهاد عالمان لکه د الاسهر عالمان لکه د نورو اسلامي هیوادونو دریش چې دوی ولوستو او د دوی متفاوتې کړنې موږ ګورو په نورو نړۍ کې که مثلا هغه شاهي نظامونه دي اسلامي که جمهوري نظامونه دي که اماراتي نظامونه دي د هغې کړنو موږ ګورو چې د هغې کړنې په څه شکل باندې روان دي. زه فکر کوم چې د بشریت په تاریخ کې به د اسلام په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې به داسې وضعیت په نړۍ کې په متداوم شکل باندې او په سیستماتیک شکل د ښځو په وړاندې موږ بېلګه ونه لرو لکه اوس چې په افغانستان کې د ټولو میرمنو په وړاندې چې قریب دی چې هغه د انسانیت د چوکاټ نه وباسي او دوی د میرمنو په پوهاوي کې د میرمنو په پرمختګ کې دوی ته ویره لري. ویره ته هم خپل د لنډمهاله د پلانونو د تطبیق وړاندې لري او کوم اوږدمهال پلانونه چې دغسې ډلې لري یا هغه کسان چې دغسې ډلې حمایت کوي هغې لري، هغې د میرمنو د پوهاوي نه هیره لري که چېرته میرمن د پوهاوی پیدا کړي د میرمنو د پرمختګ کې په پوهاوي کې په زیان بسیاري نه کې دوی به خپله بقا نه ګوري. نو دا هغه مسایل دي چې فکر نه کوم که طالبانو باندې دا تاثیر وکړي، ځکه هغې خپل هدف مخکې وړي، خپله برنامه مخکې وړي، خپله اجنډا تطبیقوي او مختلف پلمې د دې لپاره لټوي چې موږ ګورو چې راز راز پلمې او که دوی دا ومني که د دوی تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، کړنې په دغه شکل باندې وه، خصوصا د میرمنو په مورد کې، نو هغه منلې ما پایله به داسې پایله نه چې هغې ته موږ هیله من اوسو او د هغې څخه موږ هیله ولرو، ځکه یو پوهه هغه پوهه ده چې په تا کې مثبت تغیر راوړي. هغه پوهه لکه پخواني تعلیمي نصابونه وو چې نصاب د کوتک او د ټوپک نصاب وي، نصاب د جګړې نصاب وي چې موږ ولیدل چې چا جنګ وکړو، چا څوک مړ کړو، فلانی کمونست او فلانی مجاهد و. یعنی دغه مسایلو د ماشومتوب نه د ماشومانو په اسهاندو کې څه پیچکاري کړه او پایلې موږ ولیدې چې پایلې په څه شکل باندې وو چې یو نسل زموږ داسې نسل و چې هغه د دا خبره په ذهن کې د دوی تعبیز توپیر او بدبیني پیچکاري شو و چې اکثریت د دغه نصابونو د دغه درسي ماحولونو د دغه تعلیمي ماحولونو او دغه ټولنیز ماحول چې په دغه شکل برابر شو د هغې نه متاثره وه او تاثیر یې منفي هم په ټولنه باندې، هم په افرادو باندې، هم په فامیلونو او هم د هېواد په راتلونکي موږ اوس ګورو. او که دا موضوع په دغه شکل دوام کوي دا به هم ډېرې بدې پایلې ته نه د افغانستان دپاره، نه د ګاونډیو هېوادونو دپاره، د سیمې د هېوادونو دپاره، حتی د نړۍ دپاره به دا یو تهدید چې بیا که وروسته تاسو لازم وګڼه زه به په هغې ابادو خبرې وکړم.
مننه ډیره آغلی حمیدی. آغلی اندر ستاسو څخه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض اړوند د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. دی ویلې دي چې د افغانستان د بشري حقونو اوسنیو سرغړونو ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو څخه باید پراخ ملاتړ وسی او د دې ترڅنګ پر نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي. ستاسو په نظر د تبعیض ضد کاري ډلې څه معنا لري؟ د دې په خبره کې چې دی ویلي دي چې باید د دغو ډلو څخه ملاتړ وسی او دی ویلي دي چې د هغو ښځو څخه باید ملاتړ وسی چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي، دا څه معنا لري؟ یعنی ملګری ملتونه څنګه د ښځو سره ملاتړ کولای سي په داسې حال کې چې ښځې د یو اعتراض یا د یو لاریون اجازه نه لري او دوی طالبان وایي چې دوی باید جواز ترلاسه کړي او ښځې وایي چې موږ کله جواز ته مراجعه وکړو د جواز په خاطر باندې دوی موږ بندې کوي او موږ د بندې کېدو له خطر سره مخامخ یو، نو ځکه چې دوی به موږ ته جواز را نه کړي نو موږ په خپله په لارو کوڅو کې راوځو او اعتراض کوو. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو دغه ډول ملاتړ چې دوی یادوي چې د شوزو څخه به وکی دا به کومه مثبته نتیجه ولري؟
دقیقا، یعنی د ملګرو ملتونو کوم راپور یعنی د بشري حقوقو شورا په دغه ورستیو کې ورکړ شوی ده، هغه څه یعنی عادي یعنی په ویلو کې یعنی تر اوسه ویلي دي، یعنی په وینا کې که چیرې دا په عمل کې تطبیق شي دا به ډېر زیات مؤثریت ولري. که څه هم تاسو وویل چې دغو تطبیق په اوسني شرایطو کې د هېواد د مینې واقعا ډېره زیاته سخته ده، ولې بیا هم یعنی د ډېرو کمو امکاناتو هم که چیرې یو ډېر کوچنی دروازه هم د افغانستان د ښځو او د خلکو د ژوند د بهبود لپاره خلاصېږي، لغو چې باید ملاتړ وشي. نو طبیعتا ملګري ملتونه کولی شي یا نور نړیوال سازمانونه چې هغوی د مملکتونو او په داسې شرایطو کې شته باندې هغو د مبنا د ایجاد هم همدا ده، تر څو په داسې شرایطو کې د مملکتونو د انسانانو له حقونو چې دفاع وکړي، هغوی بیا ولا کې کولی شي تر څو یعنی هغه هېوادونه چې طالبان په شکل د اشکال په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې حمایت کوي، د هغوی باندې فشار راولي تر څو دوی وکولی شي د هغو له طریقه په داخل د هېواد کې د هېواد د مینه د ښځو حقوق ورته ورکړ شي. اما په دې شکل هغه ښځې که د هېواد د مینې خپل غږ پورته کوي، یعنی هغه اوس په اوسني شرایط کې ممکن نه دی، ځکه هغوی بندیان کېږي، د سړک سر باندې وکل کېږي او نور قسم قسم شکل د اشکالو خشونتونو سره مخ کېږي، نو دا په دې ډول باندې ممکنه نه ده. ولې بیا هم دوی باید له مختلفو لارو کولی شي له مختلفو انتخابونو چې دوی کار اخیستلی شي، یو هغه ممالک طالبان حمایت کوي د هغو له لارې کولی شي دوی په طالبانو فشار راول تر څو د ښځو حقوق په داخل کې ورته ورکړ شي، او بل په زمن کې د هېواد د مینې کولی شي دوی له بعضې سپینګیرو قومي مشرانو او مخور خلکو چې د هغوی خبر یعنی طبعا خپل مؤثریت به ولري، که څه هم طالبان د چا خبرو ته غوږ نه ږدي، ولې بیا هم یعنی د خلکو زور زه چې فکر کوم هیڅوک نه لري. یعنی دا که څه هم د هېواد د باندې د نړیوال سازمانونو لویو هېوادونو ګاونډیانو د ټولو مکلفیت ده، ولې بیا هم د هېواد د نینې یعنی خلک خپل یم د خپل وضعیت په حساب کې باید خپل تغییر راوړي. یعنی څو کسان به ووځي، څو کسان به اس کې، څو کسان په مقابل کې به دې خند واکېږي، ولې د خلکو زور څوک نه لري. اما په یو ځینای لار کې ملګری ملتین کولای شي یعنی که وغواړي په واقعي ډول باندې د افغانستان د خلکو او د ښځو لپاره کومک وکړي، یو لارې دا ده چې د طالبانو حامی هېوادونو باندې فشار راوړي، او دومره لارې دا ده چې دوی یعنی په عمل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې هلته له بنیاده دا مسله باید حل شي. اوس تنه د ښځو مسله، د ښځو حقونو مسله د افغانستان کې د هېواد نن نه مطرح کېږي. هغه نظام چې نظام موږ نسو ورته ویلی، هغه څه چې یعنی څوک چې یعنی قانون نه مني، قانون مداري ته ژمن نه دي، نو هغوی به څنګه نړیوالې فیصلې ومني؟ له بنیاده د افغانستان مسله باید حل شي. هلته باید یو مشهور نظام شکل ونیسي، د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي. کله چې هغه شکل ونیسي، طبعا د ټولو ادباو حقونه د ښځو په کې خوندي سي، او په دې شکل باندې په ویناوو کانفرنسونو خبرو طبعا یعنی دا به تاثیر ولري ډېر کم، ځکه طالبان داسې ډله یا خلک نه دي تر څو دوی په مدني فعالیتونو مدني خبرو اعلامیو باندې باورمن نه دي، ولې طبعا دوی خو هم د بعضې مملکتو لخوا د بعضې خپله برنامه او هدف او موضوعات لري. نو که نړیوال کانفرنس جوړ سي د افغانستان مسله له بنیاده حل سي، دا به ډېر مؤثر او ډېر به ښه واوسي.
مننه اغلی اندر. اغلی جلال، ستاس څخه د اغلی اندر د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دی ویل چې د خلکو د رایو پر اساس باید یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، او همدغه یو اساسي کار دی چې باید وسی، او نورې ستونزې به ورسره قرار قرار حل سي. دا کار ستاسو په نظر څنګه امکان لري؟
مننه خو زما فکر دا امکان څخه ډېر لرې کار دی. دا یو هغه وخت کېدای شي چې مثال یو حکومت وي د رایې په واسطه ټاکل شوی اوسي، او خلک اقدام وکړي چې موږ دا رئیس جمهور نه منو، یا مثال موږ دا امیر المؤمنین نه منو. هغه وخت دا یو زورګویه ډله ده چې دوی راغلي دي په زوره هېواد نیولی دی، دوی سره د که چیرې خلک هم مظاهره وځي جل چې دا اندل خو کېدای شي چې دیدن کې هم اوسي، ننګرهار کې، په خوست کې، او ځینې نور ولایتونو کې دوی وړاندې ډېر سخت هغه وشو هم وشو ودرېدل. کله چې دوی راغلل همدارنګه په پوهنتونونو کې کله دوی لومړی ځل لپاره په ننګرهار کې بند کړل، دې ته د جدید برخورد وشو د طالبان سره. حتی د کور په کور دې ته کسان ولیدل چې تاسو شاته کینئ نو تاسو ځان په خطر کې دی. موږ ډېر مثالونه لرو چې په سپینغر پوهنتون کې درې جانې محصلین متاسفانه موږ له لاسه ورکوي چې ښوونځي محصلین دي. د دې په څنګ کې همداسې نورو پوهنتونونو څخه خو دا د رژیم تغییر چې مثال په رایه باندې وټا چې دا هغه وخت امکانات لري چې هغه په خپله رایه باندې ټاکل شي. دا دوی راغلي د په زوره هېواد نیول د دوی سره بیا امکان لري نه شي چې موږ دوی لپاره دا وکړو چې دوی مثال په رایه باندې انتخابات وشي او یو کس وټاکي تر څو د ښځو حقوق پکې هغه شي خوندي شي. دا تقریبا ډېر دی وڅخه امکانات څخه ډېر لږې کار دی انتخابات شي او دوی یو امیر مومنی یا مثال یو رئیس جمهور وټاکي.
مننه آغلی حمیدی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بنټ د دغه راپور په جواب کې ویلی دی چې دا راپور ناسم او بی اساس دی، او همدارس د ویلی دی چې په دې راپور کې د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې همدا خبره واقعیت لري چې که څوک د بشري حقوقو پر وضعیت باندې راپور ورکړي په هغه کې د افغانستان کلتوري او دینی ارزښتونه له پامه غورځول کیږي؟
البته اره ډله چې په افغانستان کې کار کوي، ځکه ما خپل د بشري حقوقو په کمیسیون کې کار کړی، مختلف نړیوالو ادارو چې هلته کار کړی، د افغانستان د جغرافي اغه ارزښتونه په نظر کې نیولې دي چې اول هغه اسلامي ارزښتونه او مثلا افغاني ارزښتونه دي، تاريخي ارزښتونه، او ارڅوک چې په افغانستان کې ژوند کوي دغه ارزښتونه په نظر کې نیسي چې هغه د افغانستان افراد دي او کله بیرون نه د افغان خلکو ته د خدمت لپاره دي او د کار لپاره دي. هغه ارزښتونه ته ګوري. مجاهد صاحب چې دا خبره کړې ده، البته مجاهد صاحب دی چې آیا د مخکې د افغانستان خلک مسلمانانو افغانان نو هغه ارزښت نه لرلو، هغه د پاره ارزښتونه میار نو په ژوند کولو کې پاره جغرافیه کې هغه خپل ارزښتونه معلوم دي. د غیزې ولس اکثریت ولس، البته استثناء به فرض کې اکثریت ولس مطابق د هغه ارزښتونو خپل ژوند تیار کړي. او مجاهد صاحب چې داسې وایي، ریچارډ بنت خو به د یو ریسرچ مخې چې حداقل د لسګونو کسان سره، ښځینه او نارینه سره، هغه په ګروپ شکل په انفرادي شکل باندې مرکې تر سره کړې دي، د هغه معلومات راغستې دي د میډیا نه. او موږ او تاسو ګورو چې ځکه آیا نه شو جته بیان د میرمنو په وړاندې څه وضعیت روان دی، کوم ارزښتونه په نظر کې نه دي نیول شوي. خو مجاهد صاحب د یو دغه دلیل د مستدلله وړاندې کړ چې د دغه دلیل پر بنا باندې آیا د یو ارزښتونه خلکو ته خو دي، د میلیونونو خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي د ځان لپاره ارزښت نه لرلو، د ځان لپاره حرمت نه لرلو، د انساني کرامت ته درناوی نه لرلو، د مسلمانانو آیا د اوس اسلام خلکو ته وي؟ خو دا خبره د دې نه مستدلله ده، نه مدلله ده، نه کوي چې د واقعیت نه لري خبره ده چې دې کړی. او دا موږ تاسو ګورو چې د میرمنو په وړاندې په څه شکل باندې وضعیت روان دی، دا چې دوی په سترګې پټي یا د دوی برنامه په همدې شکل باندې ده هغه بیله خبره ده. خو دوی دې د حقایق د افواتو او هغه خبرې چې مستدلله نه وي، مستنده نه وي، یو تدقیق پې نه وي شوی، د خلکو نظر پې نه وي اخیستل شوی، حداقل دوی دې بېطرفانه یو پلاوی وټاکي، ودی وایي چې دغه کسان یا ودی وایي چې ملګرو ملتونو په یو پلاوی خو نه وچالاړه، نورې ادارې لاړلې هلته، د نړیوال سازمان راپورټونه دي په مختلفو برخو کې د بشري حقوقو سرغړونې موجود دي، تنه د میرمنو په وړاندې نه، په مختلفو دغه دی چې نن وایي چې موږ اسلامي جزاګانې تطبیقوو. آیا د اسلامي مجازاتو تطبیق په همدغه شکل دی چې دوی ترسره کوي؟ د اسلامي مجازاتو د تطبیق لپاره کوم معیار لري؟ هغه اشخاص چې تطبیق کوونکي دي، هغه امین اشخاص دي، هغه په دې باور دي یا یو کس چې ټوپک په اوږه دی بل کس لارې د سر نه نیسي، او هغه وخی او ټکی او دغې په وړاندې د هغې انساني کرامت ته سپکاوی کوي؟ صحیح دی چې جرایم په ټولنه کې د جرایمو د مخنیوي لپاره شرایط او ارث په یو وخت کې پاندغه صدر د اسلام کې عبد سرقت ساقط شوی دی. په دې باندې چې هغه وخت کې اولګال تاکه ما و که یو چا لمړنی توکي ته ضرورت لرلو هغه سرقت کړی دی، هغه باندې عبد سرقت ساقط شوی دی. دوی اوس هغه شرایط پوره کړي دي، یا د دوی دغه چې نن ورته د امیر المؤمنین وایي دا د چا په بیعت او د چا په رایه راغلی، چا تر اوسه لیدلی دی، د دوی دریځ چا ته معلوم دی؟ دا واضح خبره ده چې دوی په یو تعامل باندې راغلی دي، د یو تعامل په اساس باندې کار کوي، خپله برنامه، خپل پلان او خپل اجنډا لري. هغه به تطبیقي او وروسته د هغې نه چې وخت پوره شو هم هغه خبره به وي چې اوس ستا وخت هم پوره دی، نو نور زه په مخه دخه چې وخت پوره شو هماغه کسان چې برنامه دوی ته ورکړی، پلان یې ورکړی دی، د دغه ورځې دپاره زمینه مساعده ده، د هغې موخې ترلاسه شوي، بیا به د دوی ګروپ هم ختمي او د دوی عمر هم مخ په لنډېدو دی په دغه کړنو باندې. دا کړنو دوی خپل عمر لنډ کړ، ځکه صحیح ده چې په افغانستان کې ستونزې او مشکلات وو. دوی د دوی مبارزه خو دوی خو ویل چې موږ د عدالت لپاره مبارزه کوو. کومې کړنې د دوی د اسلام خوالانه اصل عدالت دی او برابري ده. برابري د هلته د انسانانو تر منځ ویلي، دوی نه دي ویلي چې ته میرمنې د خپل حقونو نه محرومې کړه. بیا موږ د دوی ویناوې ګورو، هغه کسان چې مثلا د لوړو زده کړو په راس کې کار کوي هغه ودرېږي، سل کاله مخکې خبرو ته ځي چې میرمنې د کومو کارونو دپاره دي، بس هغه کارونه دي ترسره کوي. موږ سل کاله مخکې خلکو مفکوره باندې چې کله د امان الله خان نظام سقوط وکړو د هغې ویناو د دوی ویناوې چې مقایسه ده په دې کې کوم توپیر نشته دی، نو موږ به څه تمه او توقع د دوی نه ولرو، یا ولس به څه تمه او توقع د دوی نه ولري. دوی فقط د ځان د بقا دپاره، د دې دپاره چې ځان نه هغه ټاپي او لکي او هغه تور نومونه خپل د لمنو نه لري کي موږ د تور لس نه وباسئ میرمنې یو وسیله ګرځولې دي، په یو شکل باندې دوی ګروګان کړي دي، په یو شکل برمته کړي دي چې دوی د میرمنو د نوم نه استفاده وکړي او خلکو ته د نړۍ نه خپلې غوښتنې ومني. او همدا اوس هم چې مرسته او کومک د پردې تر مخه او د پردې تر شا دوی ته روان دی، اکثرا د بشري حقونو د تحفظ په نوم او د بشري مرستو په نوم روان دی. خو هغه مرستې موږ ګورو چې هماغه د ګو غدود خبره ده چې هغه مستحق ده، هغه کس چې په واقعي توګه باندې زیانمن دی، صدمې لیدلې ده، هغه کس د دغه مرستو نه بیخي په فیصدي د هغه کس ګټه نه پورته کوي، نورې ټولې د همدې په تعاملاتو باندې دغه د مرستو.
مننه آغلی حمیدی. آغلی اندړ، د روان کال د اپریل په 13 نیټه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد ال عیسا د طالبانو له لورې لزده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت پر خلاف یو عمل بللی و. د پیو مرکه کې چې پر خپل ټویټر پاڼه باندې خبره کړې و، د ویلي و چې د مکې مکرمې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حق دی. محمد ال عیسا دا هم ویلي و چې تر ټولو ستره او خطرناکه خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول سي، چې دا د ده په نظر باندې یو ډیر خطرناک عمل دی. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د نړۍ مسلمانان نور مسلمانان څه ډول کولای سي چې له طالبانو سره د اسلامي احکامو له مخې استدلال وکړي او یا هم فتواوې ورکړي د دغه اعمالو پر ضد باندې چې د ښځو پر خلاف باندې ترسره کیږي، لکه د دوی د تر شپږم ټولګي پورته د دوی د زده کړو مخه نیول یا د کار راګرځول؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې دوی په خپل هغه اعلامیا او راپور کې ویلي دي، یعنی دا هیڅ ډول شرعي بنسټ او ماخذ نه لري تر څو دوی که چیرې د افغانستان ښځې او نجونې د کار کولو او د تعلیم یا نورو هغه ټولو حقوقو چې د اسلام مقدس دین کې ورته په پام کې نیول شوي او په پیژندل شوي دي په شکل د اشکال محروموي او هغه بیرته د افغانستان کلتور او مقدس اسلام ته پیوند ورکوي. طبیعتا یعنی دا خو یعنی له واقعیت ډیره زیاته لري خبر ده، نه تنها داسې د افغانستان ښځې له د حقوقو څخه محرومي، بلکې د په یو شکل د اشکال مقدس اسلام او افغانستان کلتور او ننات هم بدنامیږي. ولې بیا هم یعنی موږ تاسې ادوینو عملاً یعنی په ټولو اسلامي ممالکو کې په ډېر ډېرایو کې لکه څه مثال مثلا مصر ده یا اندونیزیا ده، یا نور اسلامی ممالک زموږ د ګاونډي هیواد یعنی دی اکثر حالت روزل سوي دی او مالته دی مبناو په شلو کلو کې دی کورونا ځوان دی هلته د اوسم هلته اکثره ځوان کې دی فامیلونه مالته دی هغه په څه شکل باندې نه ځوان کې یا د ښځو حقوق په کوم شکل باندې ور کوي اما متاسفانه زموږ په هیواد کې افغانستان کې هغه استخباراتي هغه بل برنامه چې نه دی تور کړ سوی د هغه د فوازي تبند افغانستان دی آینده اوس یعنی له یو شکل د اشکال له تهدید او محرومیت سره مخ کول دي نو تبند یو شرعي مبنا نه لري نو هغه په ټول ممالک کې د وازي خبر ده ولی په یو شکل باندې کېدل چې کچیر واقعا د اسلامي هیوادونو یا نړیوال اسلامي سازمان نړیوال ستر علما غواړي یعنی دا موضوع دی تعلیم محرومیت یا د کار محرومیت یا نور محرومیتونه په شکل د اشکال د اسلام د دارا په تور کوي کدی غواړي یعنی واقعا یعنی په دې شکل باندې ونسي او نه تنها د افغانستان خزي نور څه هم محرومي پاتې او اسلام هم په شکل د اشکال متضرر سي خدای مکړه نو دوی باید عملا لاس په کار سي یعنی دوی یعنی په یو غږ په واحد غږ باندې وکولای شي ترڅو یعنی طالبانو ته یعنی دا وایي ترڅو یعنی تاسو دا عمل اصلا له اسلام سره کوم ربط نه لري دا صرف یو وینا او دوه وینا باندې نه کیږي دوی باید عملا کړي په شکل د اشکال باندې طالبان باید حمایت نه کړي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او بل ترڅنګ هغه وادونه سي هغه بعضي وادونه خصوصا د دوه وادونه سي عملا ډیر واځي دي حمایت کوي او هغه خپل اسلامي وادونه دي هغه باندې په شکل باندې فشار راولي ترڅو یعنی دغه مسله سوا کې ډیره زیاته خطرناکم ده ندی چې جلوګيري وسی یعنی دوی باید په عمل کې نه خپل وینا ثابت کړي نه په وینا کې ځکه دوی هم یعنی د افغانستان د خلکو د میرمنو او د ملت انتظار لدوی چې منایستي اسلامي هوادونو دا د ترڅو د په مشترک شکل په دوه ډیر سخت حالاتو کې د افغانستان لخوا او د ټول ادباو چې حمایت وکړي
مننه غلی اندر اوریدونکو د یادولو ور د چې غلی فاطمه جلال رابطه لمر سر قطه سوی د موږ هڅه وکړه چې دوی بیر تواصل سي خو موږ بیا هم غواړو چې دوی د خبرونی سره واصل سي او خبرو ته دوام ورکړو غلی حمیدی ستاسو خبر بل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې غلی جلال موږ سره وصل کیږي د طالبانو حکومت د غلی الیسا د شاغلی الیسا دغه خبرو ته چې د ویل دي چې دا یو خطرناک عمل دی چې دا ډول ناسم پریکړه ته د اسلام نوم ورکول سي د طالبانو حکومت ورته هیڅ خبرګون نه وشو دلې او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت هم څه نه ویل په دې برخه کې خو تر دې مخکې طالب چارواکو ویل دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شذو حقونو ته درناوی لري دوی د دې چوکاټ په اړه څه نه دی ویلي او نه هم وضاحت ورکړي دي چې د دوی هدف څه دی تاسو ته خزمه پښتنه دغه د چې آیا د الیسا خبرو ته د طالبانو حکومت تاسو په نظر ولی خبرګون نشي خو د ریچارډ بنټ یا دا ډول نورو د ملګری ملتونو راپورونو ته ژر خبرګون شي او و ردوي
البته د خبرګون نه خودن د دینه تر مخه خود د کومې ډلې د خواکم دریزه خبرګون اسلامی علما او د نظریاتو پاکلا یا د اسلامی وادونو د نظریاتو پاکلا چې د دې کړنی اسلامی علما او ته مفتیانو ته اسلامی وادونو ته د اندیښنې وړ په دی باندې چې د دې کړنو ته خپل د اسلام نوم ورکړي د اسلام د نوم لاندې د پوښ خبرته ورکړي او د دې ټول کړنی د اسلامی شریعت سره په مغایرت کې ځکه هغه د دغه متونو نه تعریف لري تفصیل لري او تعبیر لري هغه پیږي چې د اسلام غوښتنه په څه شکل ده یعنی اهل د مسلک دی اهل د تخصص دی په دې برخه کې مونته د دې د بازې استادو د ریس منګو وری د چوي ویل چې هغه پیچ باندې پی د زمونږ داخلي خبرې دي د دې په کې قطعا کار نشته منګه پی یو خپل کار او دې وسه پورې د خلکو توازی کړل مثلا د اسلام د په ایجاب د لپاره اول خبره کوله د په اسلام کې خود ایجاب د لپاره خپل تعریف ته د هغه لپاره کتل نشته کنه چاته وای چې ته په څه شکل باندې ته چا دری په سر کا ته بوخرا په سر کا ویاته تور لباس واغونده یا ستلاس دای پکې خپل تعریفونه او خپل نظریات او خپل قراتونه پکې وستل. د دې قراتونه موږ تاسو ګورو چې واضحاند شرعي کړنو سره کای اسلام یو واحد دین دی او په ملیونونو خلک په نړۍ کې مسلمانان دي او ملیونونو خلک د دې دین د پیرو د لپاره دي. خدای د لپاره یو واحد تګلاره کړه د څه خوند چې د خپل د اسلام دایان دي یا د خپل اسلام چې کله کامل شوه ده هغه موضوعات معلوم دي چې په کوم موضوعات او په کوم شرایطو باندې کامل شوه ده هغه کړنې معلوم دي. موږ کسان د اسلام تل پېښو د خزو اقونو د لپاره چې مثلا وروسته د جاله دورینه کم کارونه شوي کم کړنې هغه تر سره کړی دي. بیا په دې کې د اجتهاد مسله ده، مثلا په دې کې اجماع شته ده په ډیرو مسایلو کې، په ډیر مسایل چې نوې جوړیږي هغه باندې علما کینی اجماع پکې خپل نظر پی ورکړي. نو هغه مفتی معلوم دی، عالم د جهاد د دین معلوم دی، عقل د تخصص معلوم دی. دا خو نشي کېدای چې هر څوک د دې دا خبره د قدرت خبره ده، نه د شریعت خبره ده. د دې کومه کړنه هغه د شرعي اصول باندې عیار دی. دی اوس د قدرت واکې د دې په لاس کې دی او موږ د تاریخ په اوږدو کې کثیر شو عرض ډیرو خلکو د قدرتونو نه د خدمت لپاره د ولس استفاده نه کړې. د قدرتونه د زور او جبر لپاره کارولې دي، قدرتونه د بی انصافۍ لپاره کارولې دي. آیا د دې دغه کړنې د انصاف او عدالت پر بنا باندې ولاړې دي چې د اوس تر سره دي؟ دغه تصمیم چې دی نیسي فیصله خو ورته په دې نشو ویل، ځکه فیصلې د جرایمو په وړاندې، د مجرمینو په وړاندې، د سرغړونکو په وړاندې هغه د محاکمو کار دی، هغه ستره خبره ده. دغه تصامیم چې دی نیسي، دغه تصامیم د کوم نظام پر بنا دي؟ دوی د همدا اوس وایي چې دوی د کوم حقوقي نظام تابع دي؟ آیا دوی د اسلامي حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدرن حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدونه حقوقي نظام تابع دي؟ خو د یو نه دي. کله چې دوی یو دوی اوس مخکې ما په خبرو کې اشاره وکړه چې دوی خپل د کړنو لپاره صرف هم یو کتاب دی چې دوی په بعض مواردو کې ابتدا کې دی ویل چې د 1903 ختم قانون ته د کال مراجعه کوي. په اخره کې دا غینم دی ولیدل چې بعض مسایل د دې د کړنو سره په مغایرت کې دي، انکار ته وکړو. دوی چې کوم خبره کوي خدای د خلکو ته واضح چې زمونږ تصمیم اوس دغه چوکاټ پر بنا باندې دی. دوی د فقر د لمنځه وړلو لپاره چې مهم مازل دی افغانستان بخنه غواړم دوی اوسه پورې کومه ستراتیژي نه لري، تګلاره نه لري، متخصصین نه لري د دې دپاره. دوی هغه اصول پرېښي دي او په فرواتو باندې دی سر دي. هغه اصل مسایل، اصل ستونزې، اصل مشکلات دوی یې په خپل ځای باندې پرېښي دي. په هغه مسایل دوی رانیولي دي چې هغه ډېر عادي خبرې دي. همدا اوس افغانستان په ملیونونو ولس د فقر د خاتلاندې ژوند کوي. همدا اوس داخلي بیزای شوي لومړني اړتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی مثلا په ښځو باندې ته تعلیم بند کړه، ښځو به مېرمنې به خپل د صحت د لاسرسي په برخه کې څه کوي؟ دا ټول هغه معضلات دي چې ټول د شریعت سره، ټول د انسانیت سره، ټول په مغایرت او مخالفت کې دي. او دا چې دوی ځان خو چپ نه دی نیولی، ځکه تر مخه د دوی ډیری استادو د اسلامي هیوادونو د دریځونو په وړاندې د خپل نظر څرګند کړ او ویل، او په بعضې ځایونو کې چې ځان غلی هم نیسي، غلیتوب هم په همدې معنا دی چې دی تر د پردې تر شا یا د دوی دغه مستقره خپله خبره باندې ودرېدل دا یو حمایت دی، لري دی ملاتړ لري. موږ هلته وګورو چې د شانتای د هیوادونو د غړو سره د دوی ناستې د پردې تر مخه او د پردې تر شا یا د نور خوا د دې دا په دې خپل خبره ودرېدل او هغه خبره چې د ارس سره په مغایرت کې دي دم بي سد دي چې د دې خپل خبرو باندې ولاړ دي او فقط هغه صرف هغه وړي چې هغه خپل غوښتنې دي او خپل برنامه او خپل پلانونه د عملي شي. دوی کوم لاتړ نه لري، حمایتونه لري. د هیڅ وخت په دا رقم خبرو باندې ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو عضویت په عمل لومړنیو کلونو کې د تاسیس نه را پدې خوا هغه ستاسو د ملګرو ملتونو غړی دی او د هغه قوانین او هغه قواعد چې د نړۍ کې د نړۍ د نظم او نظام او د اتباع او د ژوند د بهبود لپاره وځ کیږي. افغانستان تقریبا د نخو کنوانسیون عضویت لري، خپل د ملګرو ملتونو عضویت لري. نن یو سند هغه نه عملي تجمن نه دی، نو دا کړنې البته پرته د یو پایي او اساس او پرته د ملاتړ او حمایت نه دي. خدای وکړي چې زما خبرې اوږدې شوي نه وي او ستاسو
مننه. اغلی اندر، تاسو د اغلی حمیدی په خبرو کې واوریدل چې دوی وویل چې د طالبانو کړنې چې د شوزو حقونو تر پښو لاندې کوي. د اغلی حمیدی په وینا له اسلام سره په مغایرت کې دي، خو تاسو ته خزمه پښتنه دغه ده چې څه ډول کېدای شي چې نړیواله ټولنه، افغانان او طالبان د شوزو د حقونو پر موضوع یو ګډ توافق ته ورسیږي او شوزي وکړای شي چې په عادي تو غبانی په ټولنه کې ژوند وکړای شي.
دقیقا یعنی زه دې اغلی امیدی خبرې تاییدوم چې هغه ډېرې دقیقې او پر ځای باندې دي. یو ځینې د حل لارې دا ده لکه څنګه چې د افغانستان په پوښ شکل باندې راغلي دي، د دوه دي توافقاتو په اساس باندې راغلي، اماغه توافقنامه باید په مکمل شکل باندې پیاده او عملی شي. کله چې هغه عملی شي نو طبعا هلته به د افغانستان د ټولو اتباعو حقونه په شمول د میرمنو خوندي شي، ځکه د هماغه توافقنامې هغه مواد چې هغه د افغانستان د خلکو په ضرر تاوان باندې ولو هغه عملي سول، ولې هغه څه چې د افغانستان د خلکو د میرمنو حقوق کې خوندي کوي هغه نه دی عملي شوي. هماغه توافقنامه باید تطبیق شي، ځکه که ملګری ملتونه په رښتیا شکل هم غواړي چې افغانستان د ښځو حقونه او د ټول اتباعو حقونه خوندي کړي، نو هماغه توافقنامه د ملل متحد لخوا تایید شوی ده او زمان اجرایی ضمانت هم دوی په غاړه باندې اخیستل دی. نو که چېرته توافقنامه په ښه شکل باندې تطبیق شي، د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، یعنی یو بین الافغاني سوله وشي او هلته یو حکومت د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي او د افغانستان د ښځو حقوق هم پکې خوندي شي. اوس تنه دا مسله نه ده مطرح شي، یعنی هلته صرف ښځو ته اجازه ورکړل شي تر څو دوی ولاړ شي مکتبونو ته یا ولاړ شي پوهنتونونو ته یا د کار دفاتر کاري دفاتر وته یا پرستانیو کې په سم شکل باندې د حضور ګډون د ګډون اجازه ورته ورکړل شي. بلکې دا مسله هم مطرح ده چې چیرې یو ماشوم، یو انجلۍ، یو ښځه، یو ولک مکتب ته ځي یا پنتون ته ځي، هغه نصاب په څه ډول باندې د هغوی هلته څه تدریس کیږي، یا مثلا کاري دفاتر ته ځي هماغه پوغو کاري دفاتر کې د دې حقوق په کوم ډول باندې خوندي دي، یا د افغانستان نور د اوس راتلونکي یعنی ډېر مسایل دي دې موضوعاتو ته تړلي موضوعات دي. نو په دې خاطر باندې د ښه د حل لاره بنیادي د حل لارې دا ده تر څو د دوه توافقنامه عملي شي په یو په تطبیق سره به کولی شي افغانستان د ښځو حقوق په مکمل ډول باندې خوندي شي. اما په دغه شکل باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان ښځې خپل حقوق ته کوم چې باید دوی ته ورکړ شي. یو خو یو غوښتل دي، یو باید ده، یعنی یو خو د زړه غوښتنې دي، بل هغه کوم څه باید تطبیق شي. نو دلته دې باید بس ډېر زیات مطرح ده او ډېر زیات مهم ده. نو په یو شکل باندې کېدلی شي تر څو هغه توافقنامه تطبیق شي او په هغه پسه باندې کېدلی شي د افغانستان د ټولو اتباعو حقوق د ښځو حقوق په برابر ډول باندې هلته خوندي پاتې شي.
مننه اغلی اندر. اوریدونکو زموږ د خبرونې نور بس دی، وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپلو میلمنو څخه اغلی صبری اندر، اغلی فاطمه جلال او اغلی صبرینا حمیدی څخه مننه کوم چې وخت یې وایسته او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.